افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 3 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټیکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل سوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وقته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبی افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 60 اوورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلیږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرهچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې کابل کې د جمعې د ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او کرشوالیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل سي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې سوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرساکه خو ډېر خلک مصروف وي، ځکه چې موږ په غره کې وایو ولته بیا د مصر په سلاو خلکو تک مصروف وي چې دای د ښوونځی نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلې کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي، هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک کلب چاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګېږي، دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرله پسې 12 ورځ د نظام پر ضد مظاهرې روانې وي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یکشنبې د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډېره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروئ. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسېده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیت او پراک شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. دغه مظاهره پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوې دی. تر دې یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې سباند سلطنه پر کاج خوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له اتیاو زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټول بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج خوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې یې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپیڅلی پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلی ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، که توری وي او کرنګه هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لوري یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دی، نور څه نه دی.
اما حجاب است که چیز نیست.
د یوې سیمه ایز افغان رسنۍ یوې ښځینه خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ښځو زندان ته لاړم د مرکې لپاره، سره له دې چې ما لوی حجاب کړی و، پړونه یې مې په سر و، ولې د دروازې ساتونکی ما ته وایي چې ته د حجاب مراد کړه. پوښتنه مې ورځنه وکړله چې مطلب د له حجاب څخه څه ده، ولې زه اوس په حجاب راغلی یم. ما ته وایي چې نه، مخ دې ولې نه د پټکړه یاد ومنګ مرکه هم نه سول بیرته د غسراغ لمه د غډول ستن زینن سبا پټولنه کې ډیره زیات هغه چارواکي چې د بهرنۍ خبري اعلانو سره مرکه کوي دوی ناس ته پاس ته ور سره لري پرونو کې ور سره راځایری کې ولې په داخله افغانستان کې دوی د افغانستان کزینه خبري اعلانو سره متاسفانه چې مرکه نه کوي هغه حق چې خبريال او د خبريال د غبات ور کړل
او مغختل د غخزینه خبريال د ادا پاړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو او د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نکړي د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي د خزینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% خزینه خبریالان او رسنیزي کارکوونکي وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادي رادیو ته وویل
93% از کارمندان رسنې او خبرنګارای زن
رسنې 93% کارکوونکو او خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا له هیواد بهر تللي او یا خپلې دندې پرېخي یوازې 93% خزینه خبریالان په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنې له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوې دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون په کله چې پر رسنې کې ظاهري د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وځه شوې دي
موانع او محدودیت هاي باشد
پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دور او وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پرانا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي د ازادي رادیو د موندنو لمخې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیس تر اوسه درې خبریالان وزل سوي څلور دیرس بندیان سوي او دیار لس نور خبریالان وهل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غواړیست د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل سي دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 2500 کورونیو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي اسدالله لودین تفصیل راکوي
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د اتو لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوی پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په اتو حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي د قانون وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی ښاغلی برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دو میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي
نو دغه درې منرالونه دي او اته غټ قانون دي او د دې لپاره 2500 داخلي او بهرني شرکتونو د پنګوالي لپاره راوړاندې شوی دي نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته جوړو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرني کمپني چې راځي هغه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول غواړي خصوصا د معدن او پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې نو دي باید د ځان سره افغان پارتنر ولري
د جیولوجیکي مطالعه ولمخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 13 میلیونه ټنه اوسپنې لري د غوراک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخي او قیمتي بلل شوې دي وقته د طالبانو لبیا رسیدو راهیسې د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو کې بیان وکړ کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مدفی وایي اوسنۍ شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي
جیولوژیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دی کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندی وخی، چون دوی په دی برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوری لري، د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړي دي چې په هغې کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډیره ګټه دوی ته رسیږي او ډیره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډاډ ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاحکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 1400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې 10 تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې.
سلور رضی کی چې دلته سیالی پیل شوی د مهالویش لمخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډلو سره لوبې لرو چې تیر ورځ باید شوی وای خو دوی موږ ته قوي اسونه نه دي آمده کړي. یوازې سلور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوب 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې به د طالبانو په مشرۍ د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا ووایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب آسونه په واک کې ورنه کړل شول چې له همدې امله افغان لوبغاړو ونشوای کولی چې خپل لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییزو لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غیږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غیږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمه پاړه په ایران کې پرون په پرله پسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل لا اسدالله لودین.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهره ول سراز پوره شوې خو تر اوسه هم د پای ته رسیدو کوم ښکارات راک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا له راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نور ښارونو کې خلک مظاهره ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرګ جوب لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکو د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبه په ورځ بیا د ایران درويست کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعتولو په تور یو پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او لچکنجه وروسته یې روختون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوي مظاهره شوې دي. دغه مظاهره په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او آن پولیسو ته پکې مرګ جوړه اوخته. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استازي سید محمد نبی موسوی پرون یکشنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد درېږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا محل چلوونو څخه د زنګوزایو غوټی راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزایو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزایو تشه غوټی ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک لدی غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزایو غوټی هم کمې سیوی دي. نور حال په دې راپور کې
سرردی چې سږ کال د خوست پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سونګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړلو لپاره خیمې لګوي. لدی ډر د خوست اوسیدون کې ولی آزادۍ رډیو ته ویل
دغه نمی په ژمی ګټه او خل سوړه وي یخ وي په کیر کې ویر په بلاوي مړای مړای په پخاوي کتاغ متاغ په کې د لرګوی مرګوی نېرې پیسې واس نه لرو چې می لرګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای واغې ټاوینې چې زباوي نو غزای تر تیاوي بډای د په وبري شي دا سونه می ځدیرانه د همي ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچن غزایم کې تی کړای و سکورم پکړای و
د پکتیا د ګردي سیړی وسیدون کې حاجی عالم جان چې د زنګوزه یوان د زغوټي خوست راوړی وای
چې یو خو کم بیت کړای دی د غره کې د سډره نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خر غلی د ګرم وطن غټه چې کیمه و د مار شبل کړی و ایم خې د خنه در غلی د کیم وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وډر غلای چې دا کیمه کامه کامه غټه کو دی یو غړنځای خر غلای دی او غټای غاټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنګوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل حق ده دا پرساک خو ډیر حق مصرفي ول زکه چې موږ په غره کې وایو ول طبيعه د میسا په سلا او خلکو ته مصرفي چې د غونځای نه غټه رتیاوي او د یان نشبیا کله روړی یالت چې وچو ته سی وینای چې دلته د زرا به خال دی چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګي وي د غریبانو کور کو وشي د امید پر دغه وشي چې د غونځای سپیر دک وشي نه بده که د زراونه ډیر حق مصرف نه.
د خوست د زنګوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ول د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتله خی دی.
د نغوزی په برکه په د پاریس کول نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیا چې په سل کې به ګمان کم کې 15% به ګمان کم کم شوی دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغه لري په موسم پر وي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخت او 500 زره ټنو ترمن زنګوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنګوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هواده د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنګوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
یونیسف اورزګان کې لروختي مرکزونو سره د 4.3 میلیونو افغانانو په ارزښت د درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د اورزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپوردیش موټر سایکلونه هم ورکړل. په دې اړه دا راپور واوري.
د یونیسف لوري د 4.3 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او شپږ ډیرش موټر سایکلونه په مرکز ترنکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل شو چې هغه به په دغه ولایت کې پر نږدې شپږ 50 کلینیکونه وویشي. د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه و چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې لتیرو څو کلونو رئیسی طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخنی ولی چې لامل یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نور واکسینونو څخه بې برخې کیږي. چې دغه چاري روغتیا پالان هم اندیشمن کړی دي. د اورزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پښتنې په ځواب کې ویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخه ولنیول سوي او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
او د مشکست تم د خبر مرد مشران سره شریک کړي دي. ان شاء الله د لپاره به د حل لار را ته جوړ کړي اجازه ورته وکړي. دا مشکل همدلته دی موږ دوی ټول وخت سره شریک کړي دي. موږ هم د خبر تر مشرانو پورې رسولې ده نو نرم معلومیږي چې څه وخت به اجازه وکړي.
د اورزګان ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروګرام پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونو سایت پر سایت کیږي چې نږدې 70% ماشومانو ته واکسین رسیږي. خوای د یادو موټر سایکلانو په توزیع سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چاوله شروع سو هغه مسجد پر مسجد تو بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایت سایت سو د مسجد تر څنګ په کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران کښېنی واکسین ورته تطبیقی نورما څه کو تر څو پورې چې واکسین کور په کوسی روزګان کې.
د مو موسسی ولایتي مسولین د یونیسف له لوري سوي مرسته پر ځای اقدام بولی او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاتار کې لرله. د یادی موسسی تخنیکی مسول داد محمد امیدزی وایي د یونیسف له لوري سوي مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هوارې کړي. خدای له یونیسف او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپک منځو سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلويخت کلینیکونه په کرای کورونو کې خدمات وړاندې کوي نو تبن کرای کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړوي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږه هیله ورزو ده چې امی روغتیا ریاست سره د یم خپل حساب تلاش کړي ده د ډونرانو سره دبليو ایچ او یونیسف سره او د امی روغتیا محترم وزارت سره د خبره شریک سوي ده بار بار سره او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو ایچ او یا امی روغتیا وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي وای چې په دې سره بده وتوانی ژچی واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندې توګه او په خپل درجه کې ورسوي.
د کندوز د امر اختیار ریاست چارواکي وای چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې د وزل خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ویل سی وی په دې روغتون کې به د هغو بې وزله ماشومانو تداوی په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ضروریږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز به وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامه روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت بهر میشتي افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو به وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ رادیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجانی عملیات کیږي یعنی پاغې باندې لکونو پیسې مصرفیږي کترک مریضان دي د سترګو پرده هغه مریضان چې پیدایشي پخې کیږي هغه مجانی دلته لکه اوس کامچاک لپچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګیږي دا ټول مجانی خدمات دلته کیږي. د منګه تقریبا 500 سلنه مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید منګه لته وخت ونیسي او حالت بستري میاشت وکړي هغه مریضان دلته مجانی په وړیا توګه عملیات کیږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی تر څو بې وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم د دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کو هغه مجاني عملیات وو. زما نورو ډاکټرانو ته چې هغه په استنبول کې دي په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي څوک چې چا سره کار نه لري باید خپل وظیفو ته راشي خپل کارونه همدا خپل ملت ته خدمت وکړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپله 15 کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ رادیو ته وویل
داسې مکتب ته بیرونو وتله ماشومانو خبرې ورته کولې دا به ما ته په ژړا راغله چې مورې ما جوړه کړه ټول حیوانات جوړ دي ما دغه ځای خرابه ده بچه ادرس راته راکړو چې دلته لاړه شه جوړېږي درته خو هغه درسره کوي کورې آباد ما سره ډېره هغه وکړه د خدای جوړه شله یوه روپۍ مې راته وانخیستله.
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمېر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي، د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روغتون ته د تداوی لپاره راوستی وایي:
از تخار آمدیم، دمیج ما مردم بسیار فقیر بودیم، ناتوان بودیم، پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو چیری و، ډیر ځورېدم، پیسې را سره نه وې چې تداوی می ورته کړی وای. خو دغه روغتون ته مې مراجعه وکړه، اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی، شکل یې اوس ښه شوی، زه ډیر خوشحاله یم، الله دې دوی ته خیر ورکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روغتون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بېوزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه ځورېږي، شونډې او تالو یې څیرې وي او یا هم سخت سوي وي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې له 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 20 اوورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د گشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننې خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اتومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اتومي نمبر سره مساوي دی. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چارلویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1909 میلادي کال کې د تانسون له خوا څخه کشف شوی وي. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد وي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا و هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دی. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کړی وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا سي انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي الکترون کوچنی زړه داونه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي دوه مثال کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په لري سويو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات کم وي هسته ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې صاف ثبات یې ډیر زیات وي
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلا بیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي دی ولسم ټولګي زکونکو به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوي دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي
د مخلوط تعریف وایي مخلوط پیژنه مخلوط څه شي دی د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې دا هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او بیجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن متجانس مخلوط چې دي ها مخلوطونه دي چې دا جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوی وي او په یو فاز کې د بیل کې په ډول د مالګې او اوبو او الکول او اوبو او داس نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونه یعنی سولوشن په نام هم یادېږي غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري هر برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شي فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دی چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي کمپوننت د سیستم جوړونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادېږي متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي په مومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوي لري محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوت مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره لکه د مالګې چې یو حل کیدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دوار سره د وو مالګې محلول جوړیږي د محلول اجزای وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یو مادې سرې په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادېږي لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي او حل کوونکې ماده څه شي دا حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کیږي او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې ماده ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ایم مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې شي. په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې 50 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مسې کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یو وای لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې شي. فرد فورمول دا وز کول څه وروسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ایم مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپږ سو ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې رکو شي نیو ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټی لاس راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرل کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړه. د دې لپاره د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له یو سل 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډوله سلنې وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د حل شوي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشه کتلې وزنی فیصدي لاس راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسایې کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 1.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګه او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړو 0.2 او همدارنګ ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده، نو کله چې موږ ان یو ان دوه کې متونه سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګه او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټال فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني پو وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونه ته رسیدلی دی، یعنی شمېر ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کیسه به لپاره معلومات ترلاسه کړو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بنه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي، اوس د کاربن چې شي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یو برخه کې دا عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. دا روان د عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنوز د کوونکو هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پام دې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
لدرنوز د کونکو زموخیله داده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز وابیدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.